درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1409 نیوی د اقرب ولسمه او د 2003 د نومبر اتمه د امریکا نوی منتخب ولسمشر په خپل لومړنۍ یو څرګندونو کې څه وویل په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتلونکي ونی به له کورونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشوت او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړه کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې وه، اعلان وکړ چې د نومبر له 10مې یعنی د سه شنبې له ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 20مې پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن په پنسلوانیا ایالت کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر کېدو لپاره د الکترول کالج لپاره لازم رایې پوره کړي. د ولسمشر په توګه د انتخابېدو لپاره کاندید باید د الکترول کالج 270 رایې وګټي. جو بایدن و اویا کلن دی. دی د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر او د ډلیور سناتور د خپلې بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر په د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، د امریکا د خلکو له اعتماده مننه کوي او ویاړي چې پر ده او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې اعتماد کړی دی. د امریکا متحدانو د راتلونکي ولسمشر په توګه جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی دی. نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامدالحق خبري په سختو ټکو غندي. حامدالحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپله وینا کې ویلي چې افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامدالحق د مولانا سمیع الحق سوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یوه ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیې پخوانی قمندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبې په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ شودل شوی دی. سمنوال داود تڼی له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیه قمندان په حیث دندې ترسره کړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ټرمپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4مه نیټه تایید شوه چې مثبته ده. میډوز تېره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ټرمپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کسته چې د ټرمپ د دفتر رئیس شوی میډوز د ولسمشر ټرمپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. هغه په روسي ځل د نومبر په 4مه د شاغل ټرمپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقونو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشي شوی ده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشي شوی ده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شو. او د بیلاروس په پلازمینه منسک کې پولیسو لشته لږه دیش ډاکټران نیولی دي. د بشري حقونو ادارې ویا سانا ویلي چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خپره شوې ویډیو ښیي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یوه منی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهرچیانو نیول تایید کړی دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټه یو. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه دیش او ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه درویشت او ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه اتویشت او ټیټه لس.
زموږ شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږ دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام سل اشاریه پنځه څپه اوري. په امریکا کې د جو بایدن بریالیتوب د افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ څه اغیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسي به د ترامپ پالیسي سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بانګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
د یو میاشت راهیسې غیر مسوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري وکړل ځوانان.
کابل شاروالی لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نصب کولو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوډلی او قضایي نه هدونو ته راجی کوو.
له ارغداب څخه به ځای شوی کورنۍ بیرته خپل مینو ته روان دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، جو بایدن د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلی کړی. وروسته به دې موضوع ته راشو. دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا د تلیفون له لارې راسره دی. آشنا صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې شاغل بایدن د ورسته لدی چې اعلان شو چې ډیری رای ګټلې دی او د امریکا منتخب ولسمشر دی، د پلوړنۍ سرګندونو کې څه وویل؟
لومړنۍ وینا یې چې تقریبا نیم ساعت مخکې خلاص شوله او شل دقیقه د یووالي غږ یې وکړو. او همدغه سې چې د اورم پرون هم یو اعلامیه ورکړې او په هغه کې یادونه کړې او نن یې مستقیما په خپله د خپل د خوانه یاد کړل چې کچېرته ولسمشر انتخابيږي یا جمهور رئیس انتخابيږي او ګټونکي کیږي، نو هغه په دې معنی ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي، موږ باید یو شو او د هیواد د جوړونې لپاره کار وکړو. ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو هیڅ د غړي په صفت یا کاندید په صفت. او کتور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نه څوک په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم، موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یووالی دی او پرمختګ دی، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټول ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري. نن شپه زمونږ بریا به هم نمانځي ډېر خلک، او موږ به رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا دی چې امریکا استواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي. موږ په دامدغه سې په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادوو، کینو کار کوو، موږ به د یو بل خبرې اورو او موږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی اکسل عمل خود خوشحالی ده چې بیخی دسی و خبر فیصله کورنی یا ملی مدواتو که گورو منگا پا تلویزون رو بانده چه تقریبا دیر شون زیاد و ایالتونو که خلق خصوصا حتی شمالی امریکا که شمالی ایالتونو که چه شپا ده است تقریبا لس بجی که گی دلتا اکثر خلق راوتلی دی پیسلا ارلو بی کهی خوشالیانی دی پسرکونو دی طول بیرهون را پی ده ماشومانو سرا ده خزو سرا طول وطلی دی بار لکه و جشن گنده المان دی خصوصا آقا چوک چه اکثر انتخاباتو که دازل استثنان پا تاریخی لحاظ دیر رای ورکرل شویل نو آقای پیسلا تجلیل کهی بله مقابل که دی چه آقا جمهور اسلام پاویانو چه آقای پیسلا خاموش دی زکر چه بختنم هم دست شویده چه آقای دای برای یاد نتایج انتخابات رو سپوری نتاییده آقای وی چه من وقت لرو او حتی در جو بایدن چه زانم در بریا وینای ورکر دای غلط کار کرده او په کار دا چې صبر وکړي چې ټول نتایج پوره وشمیرل شي او پس دا غینه مونږ د جالي رایو حساب کتاب ختم کو او خلکو ته ټول رای د منلو وړي او یو حقیقي کاندید اعلان شي بیا به یو ګټونکی اعلان شي بیا به مونږ دا تجلیل کو کاغه هر څوک وسی نو یو وخت خاموشی شته مګر هماغې اړخ نه یو تهدید هم متوجه دی ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډېرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لویې حوزې دي د اغېزې امنیت استثنان په یو ډېر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي او اضافي پولیس غوښتل شوي دي حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیرې لیدل کېږي د لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کوم بد عکس العمل پیښ نه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست سلیمان آشنا و چې په امریکا کې د جو بایدن د انتخابېدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په ولسمشیزو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازمې رایې ګټلي او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د امریکا متحدانو او د نړۍ مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي وړاندې کړې ده. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جو بایدن او اویا کلن دی د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د دلاویر سناتور دی چې څلور اویا اشاریه پنځه میلیونه بې ساري شمیر رایې ترلاسه کړي. د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د درېمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه د امریکا د خلکو له اعتماده مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشرې هاریس باندې یې کړی. د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی. جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانیستل کېږي. د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشرې انګیلا مرکل خوشي څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشره کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشره وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیالې کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړې اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي د جو بایدن بریا تاریخي بللې او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده، راځئ چې په ګډه کار وکړو. د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا وندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي.
د جو بایدن بریالیتوب به د افغانستان پر وضعیت تغییر ولري. په دې موضوع می په واشنگتن کې له یو مشت افغان مبصر او شنند ښاغلی هاشم وحدتیار سره مرکه کړي. ښاغلی وحدتیار وویل،
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی به د ترامپ پالیسی سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم داره چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه رابطو، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونشي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنگا تنگ رابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندوستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ټرمپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې وغواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ټرمپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوو. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د دیپلوماتیکو لارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه دیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته بیا په کانګرس کې ریپابلیکنز یا جمهوری غوښتون که بیا زیاد وی، نو جو بایدن با لوی لاستون لری پا بحرانه پالیسی که.
پا واشنگتن که میشت ده سیاسی چارو نظرخواند هاشم وحدتیارو. هخه افغان شارواله چه چو زلی ده وشلو حتی وشوی بی پلارش و نیویارک تایمز رسپانه تر دې سر لیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریفې غفاري د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. آغلی غفاري څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د شاروالي په توګه د آغلی غفاري له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاري د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلي چې آغلی غفاري باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شارواله وي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د آغلی غفاري پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قولي اردو قمندانو. ایست ایشیا فورم د خبرونې چې له استرالیا خبریږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړې او لیکلي دي چې د دواړو خواوو په خبرو کې ستونزې له دې هم لورایې ښکاري چې دوی د سپتمبر له 12 تر اوسه پورې د اصلي خبرو پر ایجنډا لاسلانه ده کړې. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غني سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او دغه راز پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله سفر او د پاکستاني چارواکو له ژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخوي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په وروستیو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللی. په همدې حال کې ناټو وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایند وایي د طالبانو زیاتې سوې حملې د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوسه کوي. صدیق صدیقي د شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلې ویډیوي پیغام کې زیاته کړې،
افزایش خشونت ها، افزایش حمله های طالبان د طالبانو د حملو زیاتوالی زموږ د سولې پروسه ضعیفه کوي، له خطر سره یې مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلي کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک له لاسلیک کېدو راهیسې طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې.
صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د اروزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل. صدیقي په خپلو خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړی او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستاني مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو، زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرې کوي او مذهبي افراطیت او ورانوونکي جهادیزم ترویجوي چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستانه زموږ هیله دا ده چې د دغو مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانۍ او په افغانستان او سیمه کې د افراطي اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 4مه نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دې طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، موږ پاکستان هڅوو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دي دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثبات افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونټیکور و د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت لمرستیال قومندان تورن جنرال ګیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې د نه منلو وړ وبللې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلیو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلو بیلو نومونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي کندوز ته کډه شوي دي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د تخار لبنګي ولسوالۍ کندز یو شمېر راکړه شوی کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپلو سر وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپلو سر وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سری وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووهل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 20,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوالې سیمې ته ظاهرا د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمویزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. د بنګي د لوګروي د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکي وشي، دا هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چې نه ده هغه ضعیفتري نه د 1,000 افغانۍ اخیستې دي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سرو وسلوالو لسګونه کورونه یې اړ کړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي. خو د تخار والی وایي له هیڅ هم خبر نه دی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي. امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې ښخ شوي ماینونه خنثی کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي. دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلي او تخریب یې کړي. د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شنډولو او خنثی کولو بوخت دي. د تیرې جمعې او شنبې په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې 3 پولیس او 15 ملکیان ووژل شو او 2 پولیس او 2 ملکیان ټپیان شول. امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دي او لسی خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحې ته داخل شي. چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي. البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته شوه خلکو ته په میلیونونو افغانۍ زیان رسېدلی. دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل شوي او 201 اتیا ټپیان شوي. چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپي کېدو تایید کوي، خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان وړل شوي چې ډېره برخه ملکیان دي. طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې. د جګړې له خاطره د بې ځای سو کورنیو شمیر شاوخوا 2000 ته ورسېدی چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تګ بهیر پیل شوی.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې له راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه